تنو پډې ریډو د سرطان د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د سرطانونو د څانګې مسول ډاکټر مایحان عبدالله په دې خبرونه کې ملمد. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلئ او د سرطانونو د بیلابیلو عواملو په اړه به بحث کوئ. د ډاکټر صاحب نه به مشورې اخلئ او دوی به تاسو سره خپل معلومات شریکوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي. په ننګرهار کې سږ کال د غنی کرل زیات شوي دي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو 14 ساعتونو کې 3 تنه نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، کندهار، اورزګان، دایکنډي، فرا، فاریاب او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د وزارت په حواله په وژل شوو وسلوالو کې د هغوی ځینې مشران هم شامل دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په 14 کې 3 پوځیان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانشوی د هغه مقناطیسی ماین و چې د پوځیانو په یو رینجر موټر پورې نښلول شوی وو. پیښه د کابل په 14 امنیتي حوزه کې شوې ده. ښاغلی دانشوی چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی، د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ننګرهار د کرن ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زیاته کرنیز ځمکه غني کرل شوي دي. د کرن ریاست مرستیال عبدالوارستان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل شوي.
بټی کوټ، کاما، لیسود او کوز کونړ ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کار لاندې ده. په تخمینی ارقامو 4,250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کروندګر چې غنی کرلی تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې په زیاته پیمانه ګوړه تولید شي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کاسمین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل شي. مهر خبری اژانس نن د ایران د امیرالبحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا د دواړو هیوادونو تاکتیکي د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیې په 2015 او 2019 میلادي کلونو کې هم په کسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغه هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو پر لوري یو مهم ګام ګڼل کیږي. په دې ډول ایران کولی سي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس تجارت ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړی و، خو د ایران شورای نگهبان ورسره مخالفت څرګند کړی و. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دغه قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحد دانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه وخت وژل سو چې د قاهرې په لمن کې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته چاودیدونکي وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور پر اساس په دې پیښه کې چې پرون سوې دوه تنه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کرسمس دوه ورځې وړاندې شوې ده. هغوی د جنوري پر 1 دغه ورځ لمانځي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې وروسته را دی چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي. د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. دا اختلاف د دې سبب شو چې د امریکا د حکومت یوه برخه پر چاو سي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې بل غونډه د جنوري پر 16 یعنی نن ورځ په پام کې نیول شوې ده. د دغه راز لیکلي چې له څو لسیزو وروسته باید بالاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. ښاغلی ټرمپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالره بودیجه غواړي، خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي. د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي و چې په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړیو ترمنځ غونډه ډیره رغونکې وه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی هلمندایم چې روغ صحت ولري. په دې پروگرام کې نن ورځ د سرطان د ناروغي په مخنیوي او عواملو خبرې وکړو او زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او ډاکټر صاحب ته هم خرغلاس وایم.
ډیره مننه، تشکر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 30، او بل شمیره هم ده 0998 225 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د خبرونه کولای شئ چې په آنلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم واورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. مه هیروي د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو او عواملو په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې په دغه شمیر کې تر ډېره ښځې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
روغی په سنگړی ډول په خزو کې ډیر شبی، یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده، چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کېږي په 40,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټران وایي سرطان دوه لاملونه لري، یو جنیټیکي دی چې مخنیوی ډیر ستونزمن دی، او بل لامل غیر جنیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره توکو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 30 ډوله پیژندل شوي دي، او له دې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې پلار اچولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري، او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي. خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو پروگرام ته خرغلی په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروگرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او په دې تړاو به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې موږ ته دا وویاست چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښون کې ناروغي ده؟
ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. د دې مخکې چې ان شاء الله بس بولرو او د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوښتنه چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک پی اخته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړه کیږي. یعنی په هر روز شپږو مړینو کې یوه مړینه د سرطان له کبله منځته راځي. او که چیرې موږ د ایډز د تبرکلوز او د ملاریا دا ټولې مړینې سره او یا ناروغۍ سره یوځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کېدو او د مړینو شمیر تېنه زیات دی، دومره غټ ګواښ دی. بله مهم خبر دا ده چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقام و سازمان صحي جهان یا نړیوال روغتیایي سازمان ویلي چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو، په خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خپاره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلي وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کاله وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هېوادو کې به ډېره زیاته وي. نو له دې کبله ډېر غټ ګواښ دی او مهمه دا ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په عواملو به هم رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. زموږ د اړیکو شمیرې دي دوستانو 0 99 40 15 30 او بله شمیره هم ده 0 99 25 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه په مستقیمه توګه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا مهال یو اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ
په اړه
خلک لای پروګرام ته مهرباني وکړئ که پوښتنه لرئ.
او دا بیماری مې به مایا عمر مات نشته دې ګانې بیماری مې نه نه چاله لګي ناره مې بدن ناره مې ستو زیا رام نره کوي خو مې نشته دا دغه څه ده والله کې بيو تقریبا ډېر مو زوړ شو.
سمدا ډاکټر صاحب محترم قسم ایمنګه موضوع ته
خو مې نه سودا سوجنه لږه سوجنه مانده مې پوه کوم کو کټي بیګم نه سوجا دا شاله.
سمدا نو ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې په لاندو کې به برزو موضوع اړوند بحث به ولرو.
خب زمنګه حضور هم نه ده او زه د مشکل متخصص هم نه ما فکر کوم چې مشکل لري تشویش لري. خب دا وی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الاتون د معلوماتو وروسته ورته توصیه وکړي او کدي شي بیا دوا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطانی ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عوامل په اړه که یو څه ووایاست چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لغږیږي دوه اصطلاحګانې استعمالیږي. یو دا ده چې د سرطان عامل څه شی ده او بل دا ده چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان اخته کېدو چانس زیاتوي. نو دغه ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 څخه زیات داسې مواد کشف شوي دي چې هغه سرطان زاد یعنی د سرطان سبب ګرځي. علتونه چې دي چې دغه مواد متاسفانه زمونږ په هوا کې، زمونږ په اوبو کې، زمونږ په خاوره کې، په خوراک کې، په د شانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم. په یو سګریټ کې تقریبا 10,000 مواد شته، کیمیاوي مواد شته چې 10,000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دي 250 یې مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دي هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد دي زمنګ په اوبو کې دي، مثلا په اوبو کې او ماده ده پنه مناله دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دي هغه ده مثلا خپل بعضی یک میکروبونه دي، بعضی انتانات دي. انتانات چې دي د ټول سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي، چې په دغه هغه کې میکروبونو کې یا انتاناتو کې اچ پایلوری ده که نوم اوریدلی تاسو د معده مکروب ده همدارنګ زیړی ده هپاتایتس بی ورته وی بیا بل هپاتایتس سی ده همدارنګ اچ پی وی ده چې عموما په ځانون کې د سرطان د عنق په مکروب اخته کوي دا میکروبی یا بیولوژیکی علتونه دي همدارنګ انوایرمنټل او محیطی دي چې نن سبا د محیطی عوامل دیر باسته خصوصا د هوا ککړتیا چې ده چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیان سوځول دي همدارنګ په فابریکو کې د شیان سوځول دي همدارنګ په شفاخانو کې د ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ خرو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملېږي چې هغه مصرف نه وروسته په مرور د زمان سره زمنګ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکی به واخلو بیا به راوګرځو خبرونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان ته سلام او ډاکټر صاحب ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم.
سلام
مخان همدردم له زابل ولایت کلب کار څخه طرف راځم.
همدرد صاحب خرغ لای خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغیو ته زنګړی دی او تاسو سره کبختنی مهرباني.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بیا سلامونه وایم او پوښتنه مې دا ده مونږ څنګه پوهیږو چې خدای نه کړ دا اوس زه په سرطان ناروغي اخته ما هغه لا کوم هغه باندې مونږ پوهیږو یعنی څومره دی اول مې سره دی دا یو او بل دا ده مونږ څنګه کولای شو چې کوم درملو یا کوم څنګه استفاده وکړو ګانه کړدل دغه ناروغي سره مخامخ نشو یعنی له سړه او سره د توفیر لري له ګرمه او سره له سره کوم او سره توفیر لري چې موږ لغو څخه دغه دغه به پوښتنه نه کوم تاسو جواب
هم درته ډیره مننه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی ډاکټر صاحب تاسو مېره بني وکړي
هم درته ډیره مننه وعلیکم السلام اسما سلامونه مومنه یو شی چې ډیره مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د یو سیس سره مواجه شي مخامخ چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسي نو هغه د لاس پنځه لاس او شل کالو په تیرېدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معده اته د معده ناراحتي ده یعنی تاسو به فکر کوئ چې معده ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لاس پنځه لاس شل کاله هغه خدا نخواسته بالاخره د هغه سبب کیږي د معده د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتئ پام ونه ساتئ چې هغه جوړ شي هغه کیدی شي که په یو کال خدا نخواسته داسې زخم پات شي هغه کیدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یا دا چې یو شیش سره فزیکي لحاظ نه یو شیش سره مخامخیږي او تاسو زان ضربه ویني هغه هم سرطان سبب کیدی شي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجي هغه د سرطان سبب کیږي چې مخکې هم عرض وکړ چې هغه کیدی شي چې په محیط کې مو ګرد و خاکی دوړی هر شی یا داده چې کوم میکروب چې هغه سوده په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي نو دغه نشان ته باید تاسو متوجي اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر هغه دی مهم دی چې اکثر سرطانونه چې دی د تومور په شکل وي او هغه تر هغو چې هغه پړسوب منځته نه راغلی یا غوټه منځته نه لغی یا تومور منځته راغلی نه نو ډیره مشکله ده چې سړی په پوه شي چې ولا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثره مریضان چې دی په ډیر وروسته مرحلو کې سټوجینو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچیر هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې خپل طرز د ژوند مو بدل نه که عادت مو بدل که اغه سره جوړ نشي نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوه شئ تاسو په تکلیف کې نو هغه وخت کې باید ډیر شوي او هر سرطان چې دی هغه خپل نه خانې لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوه شئ چې ولا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله کسره مثلا فکر وکول چې تاسو اسهال شولې بیا کله قبضیت شولې یا کله وینه راځي او دا دوامداري او یا هم کلمو مو درد وک نو دا کې دي شي خدا نخسته کلمو کې سم مشکلي ایا دا چې د سیدی سرطان د سیدی سرطان مثلا کدي شي رنگ بدل شي د سیدی او یعنی د تیو سره یا یو وړه غوټه مستر شي او دا غوټه هغه وخت کې متاسفانه چې په نظر نه راځي باید خزینه خپل خپل سینې په میاش کې د فماینه کی نو ډیره مشکله ده چې پوه شي چې نخې نخانی سیدی او څنګه سره پوه شي. خو مهمه ده چې تاسو پوه شي چې تاسو داسې یو شي سره مواجه هستی چې هغه خدای نه کی بیا د سرطان سبب شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 او بل شمیره هم ده 0923 225. د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. بالکل ساتي غږ اورو، مهرباني.
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ڈاکٹر صاحب تو ہم دا پختہ رہ رہا تھا داغا پمبارہ کی تھی پختہ نہ رہا تھا پالج پمبارہ کی تھی پختہ نہ رہا ہم
مہربانی صاحب مہربانی
ہاں بس ماں ماما دے پالج والے دے مقصد بھائی وہ خود طرف چھیرے رہے کا مقصد کار نہ کہنا
بھلے
وہ مقصد دے دو پارا اس کم کی یہ مقصد سے
گرچہ موضوع دے اخبارون دانہ دا خو مهمه دا چې فلج د سپو وجه منستر اغلی دا عمر سودا ستاسو دی ناروغ
عمر خو بس تقریبا دا 50 کال عمر لري ته څلو کال 50 کال عمر لري ما دا مخ هم دا څه خرخ ته دا بس یک دم بس هم دا یو تر ته پاره شو اوس
نه یوازې مخ یو برخه دا کټول د بدن یو طرف ته دا
هم دا څه دا مخ دې دا یو مخ دې یو سترګا یو تر ته دا
څه ډیره مننه ډیره مننه
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب مشوره درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
خو ډېر پښتنه وي خو چې موږ خبرونه وخت کم د خدمت چې زین کې راځي سربرل پلسي په نامه یو هغه دی چې هغه د بدن یو مخ هغه کیږي هغه کېدې شي وایرسي هم وي او یا هم کېدې شي چې د عمر زیاتوالي کبه نور لتونې خو زه مشوره مې داده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي هغوی به تاسو ته بهتره مشوره او انشاءالله تداوی درکي.
دوستانو، نن ورځ په پروګرام کې د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی او د اړوندې ناروغۍ په تړاو تاسو کې پوښتنې وکړئ، دا به ډېر ښه وي. بل اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، ښه راغلی پروګرام ته. لومړی هم ځان را وپیژنئ.
مهرباني نجات جان، خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
زه خوشنا اسدالله وفا خبرې کوم.
وفا صاحب، نن موږ سرطاني ناروغیو په تړاو بحث لرو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
مهرباني زما خو ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه زما کنسل دی د ستونی غنا ډېر لس کاله کېږي د ستونی د کنسل ډېر غټ شوي دي او ډېر ډوډۍ نه شم نه تېروای بیچاره ته وایي دا کېدای شي دا سرطان وي دا احتمال لري دا سرطان به وي یا به نه وي دا پوښتنه مې ډېر غټ شوي دي بیا بعض ډاکټرانو ورته وایي دا عملیات کا بیا ورته وایي چې عملیات کوم دا بیا سرطان نه جوړیږي دا پوښتنه مې وایي
مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر مننه وفا صاحب د بدن هر عضو چې د خپل وظایف لري او ټنسل نه چې دی هغه زیاتره چې ډیر زیاتی تر نه حکل نه لسکل نه تر لسکل نه پر خپل وظیفه دند تر سره کوي بیا دومره وظیفه نه لري نو کچيري حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کې بیا مریضیږي ټنسل نه غټیږي نو باید بیا عملیات شي نه حتی ماشومان هم نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو تلاړلې او هغه د عملیات تر سره کوي که یو خواهش ورنه وکړي چې بیا هغه یو نمونه واخلي یو بایپسي هغه وخه ورنه واخلي هغه بیا ولېږي پاتالوژي معایناتو ته چې بیا معلومه کړي خپل د نویت څنګه ده د هر وخت چې مریضیږي د نویت څه شی ده نو بیا به تاسو خاطر جمع شي ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي انشاءالله.
لښته محترم په دې ورستیو کې چې کوم شمیرې خبرې شوې تر ډېره ویل کېږي چې سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډېر لیدل کېږي، ستاسو ارقام څه دي؟
بله، او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام موږ او د لومړي لاس ارقام نه لرو، او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی، په هرو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی او نور تخمین دي. زموږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چې حتی کدي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې ښځې که هغه زیات دی، ارقام زیات دي، بعضې علتونه شته، بعضې خطری عوامل دي چې په هغوی کې زیات دي، او یو شی چې ډیر مهم دی هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړی درجه کې دی، یعنی ټول نه زیات ناروغان د سیدي سرطان دي. نو همدغه ارقامو د سیدي سرطان په مجموع کې په ښځو کې د سرطانونو شمیر زیات کړی ده. او بل در چې بعضی د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دادی چې فزیکی فعالیت نکول، یعنی ورزش نکول، بل در چې چاختوب ده. نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې پس خزو کې د سرطان د منځراتلو خطر زیاتوي.
تو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته، ځان هم را وپېژنئ.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې سوال دا دی، دلته زما یو خصور لږ مریض دی، فکر کوم کولمې کې سرطان دی، نه پوهېږم سره کم دی، خو څه چې ډوډۍ خوري هر څه چې دي ټول کو الټا کوي، او ډوډۍ نشي تېرولی، ګولي ورکو ګولي کوم اثرات نه لري، نه پوهېږم چې دې سره سره کم کول پکار دی.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لرئ ورنه؟
زه فکر کوم په مومو کې به وغږیږور سره جواب به ورکو، او خاص مریض ته خو صرف اول خو دا ده چې مهمه ده چې عمر څومره دی مریض ناروغ.
په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شو،
زه کوشش کوم چې دا هر مریض خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات لحاظ نه توابت هغه د چې بیا خدای نه کی غوی بیا هغه و نکی، ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغی. خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا کې فکر کې چې د کلمو سرطان لري، خو هغه راز علائم چې ویل هغه یا د مری او یا د معده دي، ځکه چې کچیر د مری او د معده مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي، او کچیر د کلمو مشکل نو هغه بیا د غټو بولو مشکل لري، یا به قبضیت لري، یا به اسالات لري، یا به وینه راځي، نو دا شیان بي. خو مهمه خبره دا ده چې که مثلا که یو کس د معدې تکلیف هم ولري یا د مری تکلیف هم ولري، او هغه دوا واخلي، یو نسخه دوه نسخه واخلي او نخې کیږي، نو بیا مهمه دا ده چې اندوسکوپی معاینات وکي، یعنی بعض معاینات باید وکی، پیشرفته تر وکی. او اکثر ډاکټر صاحبان هم یاد لري چې زموږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه وي، نو اوله دوا ورکوي، یو یا دو دوا ورکوي، خو کاغذ چیرې هغه ونه کي تاثیر ونه کي، باید پیشرفته معاینات وشي. نو زما فکر کوم چې که چیرې ناروغ دې حالت ته رسېدلی وي چې ډوډۍ خوري او بیرته اړي، او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي، اشتهایې هم خرابه شوي، نو جلالآباد ښار ته دراولي، نورستان کې زه خبر نه یم، فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي، هلته د اندوسکوپي ورته اجرا شي چې تو معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم، خپله د سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي، او بل ارثیت څومره رول لري؟
او دغه سرطان چې دی په مختلفه ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي، او بل دی وینې سرطان نه دی. دی وینې سرطان بیا درې قسمه دي، او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کیږي چې سل نه زیات سرطانونه تر اوسه پورې پیشندل شوی دی. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغې عضو په نامه زیات رایادیږي، مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان، بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطانونه دي. مثلا د ته سرطان به خپل ډولونه لري چې پاره کې مثلا یو دای چې د خپل د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نه غشي مثلا ډاکټر کارسینما چې موږ ورته وایي چې هغه د خپل د تیو د قناتون نه خي هغه کړی رامسته شوی نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري نو دا قسمونه ډیر مهم ځکه دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاد کړه په نامه د بایوپسی یا پیتالوجي معاینات که چیرې تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسی معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی یعنی د سږو کم قسم سرطان دی یا د تیو کم قسم سرطان دی د معدې کم قسم سرطان دی بیا دا موږ ته معلومی چې کیدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوهم د سرطان نه دی د معدې بیا دا موږ ته ښیي دا معاینات چې کم علت کیدی شي د سبب شوی دا موږ ته وایي چې باید کمه دوا ورباندې زیات تاثیر لري او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبیسته او یا که دا ډیر هغه نه دی ډیر وژونکی نه دی دا ټول معلومات موږ ته راکوي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبدالله زمنګ ملمه دی او زمنګ پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو ته ورسو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فکر کوم ته دوی اړیکه پرې شو. ډاکټر صاحب محترم راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي د لپاره څه باید وشي خو یو بل اوریدونکو اخلو. مهرباني وکړئ اړیکه پرې شو. په دې برخه کې به دې ترسو چې د سرطان د مخنیوي د لپاره باید څه کارونه وشي کورنۍ څنګه کولای شي چې د دې مخنیوي وکړي.
ډیر کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو دا په دې معنا ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوو چې څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځته رانشي اول خو مهمه خبردار چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه هغه علتونو څخه باید مخنیوی وشي د هغه علتونو څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص کولی شي او دولت باید څه شي وکړي دا دوه مهم خبرې دي. بعض خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په واسه کې دي او بعض خبرې دي چې هغه د وزارت ساتنې په واسه کې دي بعض خبرې چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې دیش نه 50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونه کې اویا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی و هغه ته ویلو چې سرطان نه کېدی شي د اویا فیصد پورې خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده دا په هرو 500 مړینو کې چې منځته راځي د سرطان یوه مړینه د سګرټو له کبله منځته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګی سکی د مختلف سرطانونو سبب کیږي او کم کس چې وسره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو از ما هیله ده چې موږ د سرطان یو خو کس کوی باید وینسکو. دویم در چې کم کسان چې مواجی دي ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي تینا. دا یو خبره. دویم خبره ده چې موږ انتانات لرو مختلف انتانات لرو خصوصا د افغانستان کې د زیړې ډیر زیات شوی دی. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې خودل شوی دی هغه یاد کما. خو یو هپاتایټس بی په نامه ده یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده نو باید واکسین وکړو. دا ډیر مهمه ده که غواړو چې په زیړی باندې اخته نشو نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کی چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ بل دویم دا چې فزیکی فعالیت یعنی کچېره فزیکی فعالیت وکړي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول په خوراک او هوا او بو کې به بعضی عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه. خو کچېره تاسو سیګریټ وکړئ ستاسو د اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کمیږي. بل مهمه در چې تاسو باید چاغی نه مخنیوي وکړي. چاغی چې دا هغه دی د ډیرو سرطان خصوصا د سدیې د سرطان یعنی د تیو سرطان د مرۍ د سرطان او همدارنګه د کولمو د سرطان او همدارنګه د پانکراس د سرطانو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې له دننه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحي خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو او د صحي خوړو استعمال زیات کړو. کچیرې یو کس د میوو څخه استفاده وکړي او همدارنګه سبزیجات څخه استفاده وکړي د سرطان اخته کېدو چانس کمی خپل. او هر څومره چې د غیر صحي خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې به سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي. مثلا کباب چې دی کباب دا مستقیما کله چې غوښه کباب کیږي دا د سرطان سبب کیږي. سرطانی مواد په هغه کې منځ راځي. همدارنګه مالګه ده مالګه مستقیما د سرطان سبب کیږي. یا که تاسو مستقیما مالګه خورئ او یا دا چې په نورو غذایی موادو کې اچوي مثلا کرت چې دی کرت کې چې اچوي دا د کرت سبب کیږي. مثلا په شمالي علاقو کې چې د کرت استعمال زیات ده هلته موږ وینو چې د مرۍ د سرطان چانس زیات ده او د معدې د سرطان ارقام زیات دي. همدارنګه وچه غوښه ما مخکې یاده کړه چې وچ غوښه هم د کې چون کله چې وچیږي هغه کې مالګه اچول کیږي نو دا هم د سرطان سبب کیږي. مثلا تروه یا ترش مغدی پنیر دی نه دنه خبت مخنیوی وکي. هر هغه شی چې سرکیږي دغه څخه مخنیوی وکي ځکه چې کله کې سرکیږي خواړه هغه کې هغه صحي مواد چې دی هغه سوځول کیږي او برعکس د هغه په ځای د سرطان منځته راوړونکي مواد تولیدیږي. دا ټول هغه دی یعنی موږ کولی شو د خپل د ژوند د په بدلولو سره ته ډیره حدا وکولی شو چې د سرطان په وړاندې مجادله وکړو او د سرطان باندې د اخته کېدلو چانس کم کړو. یو سوال چې تاسو وکړئ چې څومره جینټیکي ده څومره محیطي ده. متاسفانه چې ما مخکې ویل چې د ټولو سرطانونو مخه موږ نشو نیولی نو هغه دېرش او پنځوس فیصده خو به موږ وکولی شو چې دا بیخي منځته رانشي. خو بعض سرطانونه دي که چیرې موږ مخنیوی هم ونه کولی شو باید موږ کوشش وکړو چې د هغه په ډیر ابتدایي لومړنیو مراحلو کې هغه تشخیص شي او بیا تداوي شي. مثلا که چیرې په خارج کې په ډیرو هغه هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې مثلا په امریکا کې یا په انګلستان کې که چیرې د تیو د سرطان له کبله یو کس مړ کیږي نو هغه بیا دیو ناکامۍ ځای ده ځکه چې هلته ټول وسایل منابع موجود دي چې د ستیو سرطان په وخت تشخیص شي. یعنی هم هغه صحي سیستم موجود ده او هم هغه ناروغ او هغه اجتماع دومره منابع لري یا دومره توانمندي لري چې وکولی شي چې سرطان په وخت باندې تشخیص کړي. نو ځینې سرطانونه چې مداخلات ورته کېدی شي پالیسیګان ورته جوړ شوي سیستم ورته جوړ شوی چې په وخت تشخیص شي هغه کې یا د سدیه سرطان ده یا د رحم د عنق سرطان ده یا د پروستات سرطان ده یا د خولې سرطان ده چې متاسفانه په افغانستان کې اوس په د آخري ارقامو کې په لومړۍ درجه باندې راغلی په نارینهو کې. او همدارنګه د کولمو سرطان هم کولای شو موږ په ابتدایي یا لومړني مراحل کې موږ تشخیص کو او بیا بالاخره ډیر موافقانه موږ تداوي کو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. په افغانستان کې څومره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات موجود دي؟
ما غواړم یو کتاب لوسته چې په هغه کې متاسفانه نصر د افغانستان د تشخیص او درملنې وضعیت خراب ده بلکې د ډېرو هیوادونو تشخیص او درملنې حالت خراب ده. په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف شپږ فیصد هیوادونه چې دي په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف شپږ فیصد هیوادونه د هیوادونو په هغه کې په دولتي چوکاټ کې د پیتالوجی خدمات موجود دي. یعنی صرف شپږ فیصد ده یعنی یو په پنځمه برخه باندې تقریبا یو په څلورمه برخه باندې. افغانستان هم متاسفانه مشکلات لري. نو موږ تقریبا دوه کاله مخکې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز جوړ کړ چې هغه یو ابتدایي مرکز ده. او دا باید له هره ونه ساتو چې مثلا په پاکستان کې شوکت خانم چې ډیر مشهور ده هغه تقریبا شل کاله مخکې جوړ شوی و او زه چې پروسه کال تللی وم هغوی چې دا قصې کولې هغوی د 15 بسترو نه شروع کړله ډاکټر صاحبان به له خارج نه راوخته ځکه چې په پاکستان کې ډاکټر صاحبان متخصصین د سرطان ډیر نه و او هغه پاکستانیان به و چې هغوی به خارج کې و د یو میاشت لپاره سو هفتو لپاره راغله نو افغانستان هم همدغه حالت نه فعلا همدغه نه تیریږي موږ صرف یو متخصص لرو د سرطاني ناروغیو داخله متخصص منګه په جمهوریت روغتون کې چې دا مرکز جوړ کړی دا پاول هغه کې منګه شل بستر درلودل وس تقریبا 45 بستر تر رسیدلی دا او دا امکانات ورځ په ورځ زیاتېږي فعلا منګه په مجموع کې دا د سرطان ناروغي درمل نه پدری ډول دی یو جراحي ده یو داخله ده او یو شوایي ده چې منګه داخله او جراحي خدمات لرو خو د شوایي تداوی لپاره منګه هڅه پیل کړې دي ان شاء الله 2-3 کالو کې به دا وشي ګرچې زمګه کوشش ده چې ان شاء الله یو یا دو کالو کې وشي خو بعض مشکلات شته او جدي حسره روان دي د حکومت لخوا د عامه روغتیا وزارت لخوا چې څنګه کولی شو چې ناروغان ته د تشخیص او بیا د درملنې امکانات غشي سکه لزمنګ پلان دار چې له خیر سره یو مرکز به په هرات کې جوړو او یو مرکز به په ننګرهار کې جوړو او ان شاء الله کا پلانو که امکانات بیا په مزار شریف کې هم د امکانات برابر وو او فعلا د توی د سرطان د تشخیص یو مرکز په استقلال روغتون کې موجود ده همدارنګه د توی د تشخیص یو مرکز په هرات کې موجود ده او همدارنګه د توی د سرطان یو ابتدایي مرکز چې زیاتره پیتالوجي معاینات کوي هغه په مزار شریف او زوی روغتون کې موجود ده
زو اوریدونکو ته یو اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام خرغ لای خبرونه ته ځن هم راو پیژنئ
دوست محمد جما کندار ولایت میوان ولسوالی
خیر ډیر ښه دوست محمد خان نن موږ سرطانی ناروغي وباندې خبرې کوو د سره کې پوښتنه یې مهرباني
دا تاسو ته څنګه تاسو څنګه دا د خپل د یو شپه وکاله به کیږي د میډیا تکلیف درمه نو دا د داسې په کار کې وخت د تاسو ورنم دوا به مو کړل له اوس تاسو ډیر سره په تکلیف سره باندې اوس د دوار و د تاسو ته بلم تقریبا هغه دوا سره مخه پیدا نه کړې نو دوی بس کدل خورم بچو غوړل دوی خورم بس اجیت کا سره کې نه درم او بل بس ما ورته را باندې ویني سره باندې د تقریبا د یو سپارو سکاله شاوخه کې داسې دی نو بس مخکې اول با خو چې دا اوس د پمیاشت مې ور دی وې اوس په داسې ګری ور دی یان دي د سمه راځه بس یایو دغه پاره کته یو مدمات مسترا کی انا کوم هغه شی چې مسترا و شي چې موږ هغه پرمدنه یا هغه شی ورته ته وکړو
سمه ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
د میډي تکلیف تاسو یادونه وکړه متاسفانه منګه ډیر مصرف کو تکلیف وباسو د میډي تکلیف می جوړ شي خو زمنګه هغه عادتونه چي دي هغه عادتونه بیرته د میډي خصوصا د میډي تکلیف د بیرته راتګ د بیرته رامسته کیدو سبب کیږي مثلا سیګریټس کول مثلا ډوډۍ ډیره خوړل مثلا ډوډۍ نه وروسته ویده کېدل د بالښت ټیټي خودل سریکړي غذایی مواد خوړل مثلا درې وخته ډوډۍ خوړل دا ټول هغه عوامل دي کته تاسو یو کس له امریکانا هغه اصلي ترین دوا هم راوړي چې تاسو جوړ شئ خو کچیر تاسو خپل عادتونه بدل نه کړئ یو میاشت وروسته به بیرته تاسو تکلیف ماسته راسي نو مخکې ما هم عرض وکړ چې کچیر یو تکلیف زیات دوام کوي نو زما خواهش له ډاکټر صاحبان نه پاول کې داده چې کچیر یو تکلیف ډیر دوام کوي نو باید د هغه نه وروسته پیشرفته معاینات باید مریض ته توصیه شي مثلا د مرۍ او د میډي په حق باید مثلا اندوسکوپي وشي نو زه مستقیما دوست محمد خان ته سن شمواله خو کچيري ورزي ډاکټر سپتوي چې ډاکټر د تکلیف می جوړ نشو سست نظر د کوینډسکوپي وشي او یاداله چې ول نه جوړیږي مکه دي شي اغه اله دای چې تاسو باید اغه عادتونه بلري چې اغه به تغییر نه خوري دا هم تاسو مسئولیت هم ده د ناروغ او هم در ډاکټر سپ مسئولیت هم ده چې پوښ چې ول د دوا تاثیر ونه ک او دا ناروغي بیرته مسرغل ستاسو د ورور په حق له د وینې سرطان مخکې ما ارزو کې چې په مجموع کې درې ډول دي بیا خپل هغه د وینې سرطان چې دی چې د لوکیمیا چې ورته وي هغه هم بیا مختلف ډولونه لري خو په مجموع کې یو ډول چې دغه جوړیږي یو ډول چې د متاسفله انزار یا د خکېدو چانس کم ده نو زه نه پوهیږم چې د وینې کم ډول سرطان لري خو دو قسمه تداوی من لري بعض د وینې سرطان چې دی هغه د دوا په واسطه خکېږي چې تقریبا 12 نه 13 میاشتې کې دی چې ونیسي او بل دا ده چې بعض وخت کې موږ ترانسپلانټیشن ورته کوو نو چې هغه ډیر متاسفانه قیمته تقریبا 15 لکه او 20 لکه کالدارې په پاکستان او په هند کې تداوی کیږي نو دې کولی شي چې د وینې سرطان مرکز چې په جمهوریت روغتون کې ده کېدی شي چې راشي موږ به ورسره انشاءالله تر امکان حده پورې کومک وکړو
بل اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نه پوښتنه مې ده کنه د ننګرهار ولایت ته خبرې کوم حامد
ښه مهرباني
زه دا یو دوه میاشتې مخکې به هم دا کلمو کې به مې تا راتلو هر شی به مې چې وخوړو نو بیا به تلم سارا ته هر شی به مې چې وخوړو سارا ته به تلم دلته ډېر ډاکټران ته دوی به راته دا بیر کمپنۍ را کوله چې پرو هغې سره هم د انټوټکس په نوم ګولۍ ګانې وو هغې سره هم د چینجۍ وه یو شي سره حتی دغه مې سر مې وکړو هم هېڅ شی هم پکې نه وو نارمل وو که نه بیا دوی ویلې لاړ شه پېښور ته لاړ شه کېدی شي دا آی بي ایس موجود وي بیا په خبر کې به معنات مې چې وکړه هغه به ویل چې آی بي سیمکان لري کنه
بله
آی بي سیمکان لري خو به دا واغان را په نوم باندې یو دوا وا او پینټ پرازول په نوم باندې ویلې بریکس په نوم باندې وی او استال فرام وی او ال په نوم باندې ګولې وی هغه الحمدلله خو ما خو به چې واغلم دا واري او ان شاء الله تکلیف کې به ښه شوه نو دا ته مې سودا و چې دا آی بي اس مقصد لري او
ډیره مننه ډیره مننه به خدا بیخي د ناروغي تکړه کړی است بیخي په یی نه خدا
پرونی سره اوس ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې مهرباني وکړئ
ای بی ایس د ایرټیبل باول سندروم په نامه یادیږي چې تقریبا د کلمو په ټولو برخو کې ناراحتي او التهاب موجود وي او همدغه چې ویل چې پړسوب او باد کول دای عمده تکلیف وي یا عرض وي نو ډاکټر صاحبان ته تللی یاست تاسو ویل چې اوس تکلیف مو هم ښه ده یو شی چې ډیر مهم ده په مجموع کې تاسو د سوال ته هم متوجه ده او په مجموع کې یعنی هر ناروغ چې موږ دلته کله پښتنه کوو خدای دې نه کې داسې ونشي چې هر کس وایي چې خدای دې نه کې زه سرطانمه سو شان ډیر مهم دي اول دا چې باید پوښتنه چې هغه کم خطري عوامل څه شدي یعنی تاسو چې هر وخت یو ډاکټر ته ورځي تاسو ورو ورو باید له هغه نه معلومات واخلي چې دا خطري عوامل څه شدي د هر مرض چې خصوصا د سرطان په مجموع کې د ټولو سرطانو یو خطري عامل در چې تاسو په خپلوانو کې خدای نه کې یو سوک تیر شوی دا ډیره مهمه ده کچیر خصوصا مثلا په خاله اما پلار مامور ماما دا کسان تیر شوی نه تاسو په ډیر خطر کې موجود نه تاسو باید ډیر متوجه اوسئ او یا بعضی نور خطرات مثلا وی چې د هر سرطان زنه شم کوله وخت ډیر موږ تاسو کم لرو یعنی د هر سرطان خپل عوامل دي مثلا د کولمو سرطان کې یو شی د خطر د کولمو د سرطان آی بی ایس او آی بی ڈی او دا شیان دي یا پولیپ ته چې ورته وایي عموماً مریض باید عمر یې له 55 کلونه زیات وي دغه عوامل دي چې به سړی متوجی شي کله استفراغ هغه شی وبخي قبضیت شي کله اسهال شي دا شیان دي. نو چون تاسو ته نتیجه ورکړي نو خاطر جمع اوسئ. د ما په د عمر پښتنه نه کړ خو لږه نزوان ښکارې دي خو ان شاء الله کله عموماً سپین سلوي پنځوس نه چې وړي د کولمو سرطان زیات وي هغه کې. خو کچیر خطري عوامل ولري بیا حتی کېدی شي په دېرش کلنې پنځه دېرش کلنۍ کې باید متوجه شي.
ډېره مننه دوستانو. تاسو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی او رزو بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني. په بخښنه سره د موقعیت ته اوس تغیر ورکړئ چې غږ مو پرې کیږي. بیا خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني وکړئ.
هلو
ډیره مننه اوریدونکی. زه دومره پوښم چې ستاسو کم ناروغ درلوده هغه کینسر باندې اخته و او بیا یې دوا ورکړله کیموتراپی یا شیموتراپی چې بعضې خلک یې متاسفانه واکسین په نامه هم یادیږي. او سوال مو دا و چې آیا بیا خو به د راتلو خطر نه وي؟ مخکې ما د خطري عوامل چې یاد کړ، یو خطر دار چې یا د عمغ عضوې یا هم د بل عضوې سرطان هم کلري ناغوی په لوړه کچه کې دي د خطر. نو دوی زیات پاملرنې ته او چیکاپ ته بیا به ډاکټر صاحب تک ته ضرورت لري بعضې معایناتو ته. نو مثلا که یو کس د سدي سرطان د تیو سرطان ولري نو هغه زیات په خطر کې دی چې یا په عمغ تیکې بیرته سرطان منځته راشي یا په مقابل تیکې سرطان منځته راشي. نو دا هر سرطان چې ده خپل یو پروتوکول لري، خپل یو راهنمود لري چې مثلا که چیرې تاسو ته ویل چې سرطان مو جوړ شو، نو بیا سرطان د جوړېدو نه وروسته دوه میاشتې وروسته باید ډاکټر صاحب ته ورشي، بیا شپږ میاشتې وروسته ځي، بیا یو کال وروسته ځي، بیا دوه کاله وروسته ځي. نو داسې هر سرطان خپل هغه لري چې دومره وروسته باید ځي. ټول معاینات به کوي چې خدای کې خپور شوی خو به نه وي، خدای کې بیرته خو به منځته نه وي راغلی.
زو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام وره.
زما دا ده چې سخت ډېر وخت نه کیږي کله زله موټ وکړی یم. دا د کلمو انی ډېر زیات هر څه چې وخورم زه پیچکیږم او دغه نه روغت خلی زیات بیریږم هم چې هر وخت ما ته تشویش پیدا کیږي چې آیا دا مرض نه دی چې سر نه وي د کلمو چې سر مې نه وي چې هر څه زه وخورم دا د کلمو پیچ ډېر زیات دا انی زیات لرم.
مننه. امیب چې دې په مجموع کې ټول انتانات چې دې په برنامه په پروګرام په لومړی کې ما ویل چې هر یو ناروغي خدای دې نه کی یو انتان یا میکروب ک ډیر دوامدار شي نو هغه یو خطر دا د کولمو سرطان ته. نو چې تاسو نه خکېږي یا دا چې هغه کم عامل یا کم خوراکي مواد چې په هغه کې امیب دې هغه بیرته راځي، بیرته خوري په هغه موادو کې، نه خپل عادت نه بدلوي. یا دا چې سبزیجات او خوراکي مواد چې دا غن صحیح نه وینځي، یا دا چې لاس صحیح نه وینځي، یا دا چې هغه لوخي صحیح نه وینځي، یعنی یا کې دي چې په دوامدار توګه یو عامل دی امیب عمل تاسو په کور کې په خلنځي کې د کار په ځای کې او ځای کې موجود وي، او یا دا چې دوا صحیح نه اخلي. چون هغه دوا چې دا کچیر ډیر مقاوم شي باید د ډیر وخت لپاره دوا وخوري او دوا خوړل هم ډیر سخت دي. نو تر هغه چې خپل صحیح تداوی ونه کړي، علت مزه ونه سي، عادتونه بدل نه کړي، نو دا به راځي او دا یو خطر ده چې تاسو په تکلیف کې او کې دي چې خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي د نورو تکالیف سبب شي.
ډاکټر صاحب مننه. د خبرونې البته ورسته برخه ده او یو ورسته اوریدونکو اخلو، بیا به خبرونه هم پاتې ورسو. زو چې کوم اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. یان زه خو ته زموږ
وعلیکم السلام.
د ستاسو لا خو غوړند وبالا مونږ راځو خپل تماس
کړئ. ښه اخون زده صاحب خره غلې خبرونه ته مهرباني وکړئ.
ا نه څه خدمت سوال ده چاوه سر په دنیا کې دا سرطان کله کش شو د مخه دا سرطان ته په څه نوم یادېدی په افغانستان کښې دا کله کش او دا سرطان چې کم سرطان خطرناکه دی چې معنا علاج نه لري چې څوک تشخیص هم وکړي او په پوڅي چې دا سرطان علاج نه کېږي هغه مرګاني دی دا ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني
ډېره مننه خونزاد صاحب محترم خپرونې سره اوسئ ډاکټر صاحب به معلومات درکړي مهرباني ډاکټر صاحب
ډېره ښه پوښتنه وه ډېر اکاډمیکه پوښتنه هم وه نو سرطان چې دی هین هغه وخت د مصریانو په وخت کې کله چې په مصر کې د قدیمه آثار کشف شو په هغه کې هم د سرطان په هکله بعضې شیان ویل شوي وو او بالاخره بیا په یونان کې دا کلمه چې ده کانسرس بیا بالاخره اوس کانسر شوې ده دا کلمه هلته استعمال شوې ده د افلاطون سقراط په وخت کې په افغانستان کې زه خبر نه یم چې څه وخت په لومړي ځل باندې کوم ډاکټر صاحب معاینه وکړله او سرطانونه متاسفانه بعضې سرطانونه دي چې هغه ډېر خطرناک دي د دماغ سرطانونه بعضې ډېر خطرناک دي متاسفانه د پانکراس خطرناک دي خو دا په ټول په دې پورې اړه لري چې څنګه منځته راځي او په کومه مرحله کې هغه کېږي خو اکثره سرطانونه په پیشرفته هیوادونو کې د تشخیص وړ دي او د تداعي وړ دي په افغانستان کې متاسفانه رښتیا خبره وکړو اکثره سرطانونه خطرناک دي ځکه چې په ډېرو وروستیو مرحلو کې منځته راځي د ډاکټر صاحب په واسطه یا د ناروغ په واسطه موندل کېږي تشخیص کېږي او بیا وسنه تداوي نه کېږي نو متاسفانه چې زموږ د مړینې کچه ډېره لوړه ده
ډاکټر صاحب په وروستیو کې ستاسې پیغام هم اخلو هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه باید وکړي ستاسې پیغام څه دی ورته
ناروغان چې په دې سرطان باندې اخته دي خدای دې ورته شفا ورکړي او مهمه دا ده چې اکثره چې موږ لیدلي په روغتون کې چې یو دوا په نور ناروغۍ کې هم داسې کېږي چې یو دوا یا دوه دوا واخلي بیا هغه مریضي تکلیف یې لږ کم شي بیا یې پرېږدي بیا چې دوباره راځي متاسفانه چې موږ هغه پخوا تداویم کړي موږ ډېر خوشحاله یو چې دا تداوي کېږي بیا مریض غیب شي بیا چې بیا راشي نیم بیا د بدن نورو غړو ته خپور شوی او متاسفانه چې هم خپلې پیسې مصرف کړي هم خپل وخت مصرف کړي هم خپل پایوازانو خپلوان په تکلیف کړي او بالاخره جوړ هم نشي نو مهمه خبره دا ده چې خپل تداوي چې ورته شروع کېږي هغه کوس ولری دوام ورته ورکی
ډېر زیاته مننه دوستانو په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله و چې موږ ته معلومات راکړل ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه
ډېره مننه تاسو نه
هم اوریدونکو له تاسې هم مننه او د ازادي راډیو پاتې نورې خپرونې مه هېروئ زموږ د الله په امان
چکر من بدی دزڑنا چا پیرے گم جانن زب دے یادی گم لکھا نظر بدی پستر گو کی غڑے گم جانن زب دے یادی گم لکھا شما لکھا شما شمال بدی پسہل راورے گم جانا نظر بدر یادے گم جانا نظر بدر یادے گم ذہن راخورے گم جانا نظر بدر یادی گم لکھا نظر بدی پستر گو پی غڑے گم جانا نظر بدر یادی گم.